द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د شروع ورځ کال 2014 د اپریل 9 نیټه ده د پاکستان کې د سال اتنیمې افغانستان کې اتادل ته واشنگتن ڈی سی کې د اپریل 8 نیټه د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته په سیبی ریلوی سټیشن شوی بمی 14 کې د یوې زنانه او 15 ماشومانو په ګډون د مړو شمیر 10 ته رسیدلې او سلور سلويخ پورې کسان جوړل دي کل ادم یونایټیډ بلوچ آرمی وای کلات کې د اف سی 13 ورس کاروای په بدل کې دا ګام پورته کړی د پاکستان کل ادم تحریک طالبان په خپل یو نوی بیان کې په حکومت د ډزبندۍ سرغړونې تورونه لګولې دوی وایي حکومت د دوی شرطونه منلو کې د لم لیټ نه کار اخلي او دوی له ډزبندۍ پر ځای ساتل ګرانیږي د امریکا کانګرس نه غړو په صدر اوباما غږ کړی یوکرین سره د سلا مشورې او فوزي امداد کې مرستې وکړي بلخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یوکرین شرقي برخه کې د ناکرارۍ په شا د روس لاس ګڼي کیری وایي روس ته د نړۍ ملګری شي ګڼي یوازې به پاتې شي
سو رشیا هاز ا چوایس ټو ورک وذ دی انټرنیشنل کمیونټی ټو هیلپ بیلډ ان انډیپندنت یوکرین دټ کډ بی ا بریج بټوین ایست اند وست ناټ دی ابجیکټ اف ا ټګ اف وار
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د بلوچستان صوبې په سی بي سیمه کې د اورګاډي جعفر اکسپرس باندې بمی 14 شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او سلويختونه زیات نور جوبل دي اورګاډي د کوټې نه راولپنډې ته روان وو د بلوچستان په سی بي سیمه کې نه په ورځ اورګاډي جعفر اکسپرس باندې د شوي 14 په اړه د ریلوې مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي اورګاډي کې اتیا پورې مسافر سوار وو چارواکو ویلي اورګاډي جعفر اکسپرس د سی بي سیمې په سټیشن ولاړ وو چې 14 وشوه د راپورونو تر مخه د پیښې له امله رامنځته شوي مرګ جوبله کې ماشومان او زنانه هم شامل دي راپورونه وایي د 14 سره سم په اورګاډي باندې اور لګېدلی او د اورګاډي یوه ډبه په مکمله توبه تباه شوي چارواکي وایي امدادي ټیمونه سیمو ته روان شوي او په پیښه کې مړه او جوبل خلک یې د ضلعي روغتونو ته وړل شوي دي چارواکي وایي د پیښې وروسته امنیتي ادارو علاقه په ګیره کې اخیستي د ریلوی مرکزي وزیر ویلي دغه 14 په بلوچستان کې د تندلارو او سرخوښو پر ضد د روانو عملیاتو غبرګون ښکاري ګلپورز د صوبې په کلات او خزدار سیمه کې د ملیشا ځواکونو لخوا توندلارو او لاقانونه ګرځول شو ډلو پر ضد عملیاتو کې 150 سرخوښو د وژل کېدو ادعاوې هم شوي دي او تازه راپورونو کې د پاکستان مطبوعات وایي د پینډې پیرودای سبزی منډی سره نږدې 14 شوي ده د دغې 14 تازه تفصیلات را روان دي څرنګ چې نور تفصیلات د ډیوه راجو ته موصول شي تاسو به خبرو په داسې حال چې د غیر قانون ډلې تحریک طالبان لخوا د ډزبندۍ موده د اپریل په 10 نیټه تمامېږي دغه ډلې حکومت باندې تور لګولی چې د ډزبندۍ خلاف ورزي کړي او دوی لخوا وړاندې شوي دریو مطالبې منلو کې هم ناکام شوي دغه ډلې ویان شاهدالله شاهد نه په ورځ یو بیانیه کې ویلي د ډزبندۍ غږ غزیدو په حق لبه فیصله د اپریل 10 نیټې وروسته کولی شي د ویلي نیخ په نیغه خبرو اترو لپاره د تحریک طالبان د غوښتنو کوم ځواب نه دی ورکړی شوی بلخوا خالی په ورځ د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د 14 طالب قیدیانو د خوشي کولو د اعلان په مهال ویلي وو د خبرو اترو بل پړاو به ډېر ځر مخې ته راشي نه په ورځ یوکرین کې حکومت روس په علاوه شرقي برخه کې د کیف واک مضبوطولو لپاره هلې ځلې پیل کړي په داسې حال چې ملک بیا تقسیمېدو له لرې ملک باندې فشار جوړېدای شي مامورین وایي روس په علاوه مظاهرچیانو باندې ډزې شوي او قریبا 50 پورې نیولې شوي هم دي بلخوا روسي په علاوه مظاهرچیانو اتوار په ورځ راسې نیول شوي سرکاري ودانې کنټرول هم جاري ساتلې واشنگتن کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری روسي ایجنټانو باندې تور لګولی چې د یوکرین شرقي برخه کې ګډوډۍ جوړوي د روس دغه ګامونو په هکله ویلي چې د کرایمیا په شام ګام اغستو لپاره حالات جوړوي د ایران او نړیوال طاقتونو پلاوی دریم ځل لپاره لیده کاته کوي چې دا خبره یقیني کړي د ایران نوکلئي پروګرام پر امنه مقاصدو لپاره دی او دغه لړ کې یو جامع لوزنامه مخې ته راشي د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف او یورپي اتحاد د سیاسي چارو مشر کیترین ایشتن په دغه لړ کې نه په ورځ ویانا کې د یو غونډې مشري هم کړي دوی غواړي چې د کال جولای میاشت پورې یو مستقل لوزنامه وشي چې د هغې موقتي لوزنامې په اساس جوړوي کومه تیر کال مخې ته راغلې وه قریبا 40 نه زیات بحري او هوایي جازونه د بحر هند د هغه 600 کیلومتره سیمې لټون کې بوخت دي چېرته داسې سیګنلې میلاو شوي وې چې پرې ګمان دی د ملایشیا د بېدرکه جاز بلیک باکس نه راغلي خو آسټرالیایي او امریکایي مامورین وایي د لړکې اوس هم احتیاط پکار دی دوی وایي اتوار په ورځ اورېدل شوي سیګنلې اوس نشي اوریدل کېده. د غلطون مشر مارشل هیوستن وای دغه سیګنالو کې لومړی 2 غنټې شل منټه او دویم 14 سیکنډه وو، او دا تر دې دمه تر ټولو ښه او مضبوط شواهد دي چې د بيدرک جاس په لټون کې ورته په لاس ورغلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈی وراجو د ګران اوردن کو تاسو د ډی وراجو سره نه در ساته خبرونه تا غوګی کرن من اوردن کو تاسو پام را ګرځو. تازه خبر تا د پاکستانی مطبوعاتو لمخې د اسلام آباد سره لګیدلی راولپنډي خار سبزی منډې کې کوم چې د پیرودای علاقې دیږي الته سره نږدې یو زورورې چاودنې आवाज اوریدل شوې د پیرودای او د وېسترج دغه سیمه چې کومه ده دغه کې ویل کېږي چې आवाज ډېر دروند او پلټنې روانې دي تر څو زمونږ خبریال ارشد حسین دغه سیمه ته ځان رسوي. دغه تنه چې تازه مونږ ته کوم حالات راکوي هغه نه به د ډیورا جوړیدونکو اوریدونکو خبرو. خدا تازه خبر دی چې د راول پنډي پیرودای او وېسترج سیمه کې یو زورورې چاودنې आवाज اوریدل شوې ده او دغه د ماکی یا د چاودنې نوعیت په هکله د ډیو راجو زمون خبریال ارشد حسین به یوسو شبو کې مونږ سره ټلیفون دلارې نیخ پنیغه راځي. مونږ به د تازه حال نه خبروي. خو تاسو پام را ګرځو د بلوچستان سی بی سیمې ته چرته چې تیره ورځ جعفر ایکسپریس نومې اورګاډي کې به می چاودنه شوې وه. دغه اورګاډي ریلوی سټیشن باندې ولاړ وو. د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق مطبوعاتو ته ویلي چې اورګاډي کې اتیا پورې مسافر سوار وو. د چودنې وروستو د مړو شمیر 19 ته رسیدلی دی او څلور څلوېښت پورې جوبل دي. د بلوچستان بلوچستان کې فعاله غیر قانونه ډلې بلوچ یونایټیډ آرمی د دغې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وایي دا تیره ورځ د حکومت لخوا د بلوچ بلتونخواخو پر ضد کاروایۍ په ځواب کې دغه ګام اخیستل شوی دی. تفصیل ورو د محمد عالمگیر په دې راپور کې.
په سی بی ریلوی سټیشن ولاړ جعفر ایکسپریس کې شوې بمی چودنه کې 19 کسان وژل شوي چې د 15 ماشومانو په ګډون یو زنانه پکې شامله ده. تر څلور څلوېښت پورې کسان د پیښه کې جوبل شوي هم دي. کله دم یونایټیډ بلوس آرمی د دې پیښې پړه منلې او ویلي د کوټنا پنډې ته روان جعفر ایکسپریس باندې دا برید د اف سی کلات کې هغه عملیاتو په عکس العمل کې کړی کوم کې چې اف سی تیره ورځ د څلوېښت پورې بلوس شرخوخو د وژلو دعوه کړې وه. دا جعفر ایکسپریس سی بی ریلوی سټیشن باندې د ودریدو لس منټه پس په ځایي وخت 15 منټه کم 2 بجې د غرمې زورور چودنه وشوا. چیړومبه هدف یې نهم نمبر ډبه وا. چودنې دومره اور پیدا کړ چې خوا کې درې نورې ډبې هم په ضد کې راغلې. د ځایي هسپتالونو طبي عمله د 19 مسافرانو د مرګ او د څلور څلوېښت پورې د جوبل کېدو تصدیق کوي چې ځینې جوبلو حالت مرګون یادوي. 12 مړي داسې دي چې شناخت یې ګران شوی او پیژنګلو لپاره د کوټې ته وړل شوي او دغلته به ډي این ای معاینه کیږي. اینی شاهدان وای ځینې مسافران چې اور په لګیدل او چیغې والی او د موقع نه تښتېدل. ځای د پولیسو چارواکي چې په دغه موقع باندې موجود وو اف پی خبري رسانې ته ویلي ډیر مړي دومره سوځېدلي چې ایره شوي وو. دی وایي اورګاډی چې ودرېدو مسافران ته کوزیدل نو دا پیښه وشوه. د پولیسو مشر قاضي حسین ځایي مطبوعاتو ته ویلي اور د مسافرانو په سامان کې پټ ګیس سلندرونه ولګېد چې درې ډبې په بشپړ توګه ګیره کړي. د زیات کړه چاودیدونکي مواد تر شلو کیلو پورې وو. اور مړکوونکې عملې څلوېښت منټه کې په دې باندې کابو وموند خو تر دغې مهاله هر څه سوځېدلي وو. امدادي او امنیتي چارواکو مړه او جوبل د سی بي سیول هسپتال ته وړل او ځینې فوزي سی ایم ایچ ته وړل شول. زیات جوبل کسان د کوټ سی ایم ایچ ته د هلیکاپټر په ذریعه باندې واستول شول. امدادي کاروایان سرته رسیدو باندې جعفر ایکسپریس بیا پنډې ته روان شو. د یونایټیډ بلوس آرمی ویان برید بلوش ویلی د نن برید د کلات د فوزي عملیاتو بدل وو او د زیات کړه د وړاندې خلکو ته خبرداري ورکړو چې ټرینونو کې د سفر نه کوي او راتلونکي کې به هم دا رقم بریدونه کوي. د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر صادق رفیق وای اولنی تفتیش ښایي چې دغه بم یوې خزي اخاو دیو. او موږ د سی بی ریلوی سټیشن په دغه محل امنیتي حالات بیا ګورو چې څنګه تر هغه خپل مقصد کې کامیاب شول. د بلوچستان صوبایي انتظامیه وای د تحقیقاتو لپاره د فوز اف سی او د پولیسو افسرانو په شمول تفتیشي ټیم جوړ کړی شوی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس ته د کار امر کړو. د صوبی داخله سیکرتر اسد ګیلانی وای د سیبی 14 مقدمه بعد د تحفظ پاکستان آرډیننس لاندې درج کول شي. دا هغه قانون دی چې پرستیو کې د سیاسي حلقو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو راپارولی. کو داسې وشول نو د پاکستان پروټیکشن آرډیننس لاندې بلوچستان کې به دا سلورم مقدمه وي. په تیر سلور ورځو کې د مسافرانو په ټرینونو دا دویم برید دی. وړاندې اکبر بوکټی ایکسپریس باندې بولان کې راکټي برید شو چې پکې دوه کسان وژل شوي
وو. ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو د اسلام آباد سره لګیدلی پینډی ښار کې زوروره 14 شوې ده. دغه 14 په اکله تازه حال لپاره په څو شېبو کې زموږ سره د ډیوه راډیو خبریال ارشد حسین ملګری شي. هغې نه به حال اخلو. خو اوس تاسو پام راګرځو، د پاکستان کې غیر قانون ډلې تحریک طالبان لخوا نهه په ورځ چې کومه بیانیه جاری شوې ده چې وایي په دغه بیانیه کې د پاکستان په حکومت ته تور لګولی چې د ډزبندې خلاف ورزي کړې ده او د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره د تحریک طالبان چې کومې مطالبې دي هغې پوره کولو کې هم ناکامه شوې دي. تحریک طالبان دا هم وایي چې د حکومت لخوا داسې ګامونو سره دوی ته به مشکله شي چې ډزبندي نوره برقراره وساتي. یاد دې وي طالبانو لخوا د ډزبندې چې کوم موده ده هغه د اپریل 15 نیټه تمامېږي. د دغې په هکله هم دوی ویلي دي چې د ډزبندې غځولو په هکله به د اپریل 15 نیټې وروسته کومه فیصله کولی شي. تفصیل اورو د سمینه احسن په دې راپور کې.
د پاکستان غیر قانوني تندرو وډله تحریک طالبان پاکستان وای دا د فکر خبره ده چې حکومت وسه پوری د دوی درې مطالبه لکه د غیر عسکري قیدیانو پر خودو پیس زون قائمولو او د طالبانو پر ضد کاروایان ودرولو په مامله کې هیڅ سنجیدګي نه د ښکارا کړي. خو بل طرف ته د طالبانو په وینا دوی په دزبندۍ باندې پوره سنجیدګي سره عمل کړي دي. د ټي ټي پی ویان شاهد الله شاهد د نهه پورز میډیا ته د دوو پاڼو په یو خط کې دا خبره کړي. هغه ویلي مونږ حکومتي مذاکراتي کمیټې ته د غیر عسکري قیدیانو یانو د نمونو یو فهرست ورکړی وو خو سپوري پکې یو تن هم نه دی آزاد کړی شوی. د دې نه علاوه د پی سون په معاملې د حکومتي مذاکراتي ډلې او سینیئر افسرانو د بیانونو نه معلومیږي چې حکومتي ادارې په خپلو کې په یو بل اعتماد نه لري. شهید الله شهید وای د طالبانو پر ضد کاروایانی او گرفتاریانی چاپې په قید کې تشدد او د دوی مړی موندل کېدل د حکومت لخوا په ټزبندۍ سوالونه راپورته کوي او دا به نسغمل کیږي. د دې پر ضد د هغه تر مخه طالبانو د مثبت مذاکراتو د پاره یو ښه ماحول پیدا کولو کې لچک اخکاره کړي خو په جواب کې ټي ټي پی ته تش د حقې د ملګرو مړی ورکړی کیږي. په دې حالاتو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې جاري ساتلو په غرض د ټي ټي پی د نمائنده کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د طالبانو او حکومت دواړو نه اپیل کړی دی چې د نتیجه خیز مذاکراتو د پاره د غیر اعلانیه مودې پورې ډزبندي وغځي. د هغه وینا ده چې د امن مذاکراتو په لاولنې دوو مرحلو کې کمیټې وسه پوری کامیاب شوي او دریمه مرحله عملی اقدامات غواړي. مولانا یوسف شاوای حکومت ورته د عملی اقداماتو د اخیستو یقین ورکړی دی. هغه دا خبره په شب قدر کې د جمعیت علما اسلام سینډلې د یوې غونډې نه پس میډیا ته کړی.
حکومت یقین دهانی راکړی ده چې په هغه باندې به ان شاء الله زر تر زره هغه د عمل کولو کوشش کوي او مونږه چې دوباره وزیرستان ته ځو ان شاء الله هغه نه مخکې مخکې به هغه بازی قیدیان پرېږدي. خو هغه د قیدیانو او معلومات ترلاسه کوي نو یقینا به خو په هغه کې لګي ځکه چې کوم فهرست مونږه هغه ته ورکړی ده نو هغه پته مکمل نه دي او مختلف ادارې لګیا دي انویسټیګیشن کوي نو هغه خپل ځان یقینا کلیر کوي نو چې کله هغه کلیر شو
هغه ویل حکومت یقین راکړي د دویم ځل مخامخ خبرو نه مخکې به غیر عسکري د طالبانو قیدیان پرې خوده شي. هغه ویل طالبانو ورته وسوه 15 پیته د قیدیانو نمونه ورکړي وو چې زیاتره پکې د طالبانو خپل واندي په دې کې دیرش کې دې شي چې رها کړی شي.
هغه خلک چې په جنگ کې ککړ نه دي هغه خلکو فهرست مونږ ته راکړی وو او د دې لپاره راکړلو چې کته حکومت حکومت په اول مرحله کې دا وکی نمونګه تبا الګ د اعتماد په فضا کې بعد د مذاکرات او د سلسله مخکې وچلو
هغه ویل خو چې کم نو لستنان حکومت پر خودي د هغه د طالبانو د فهرست سره هیڅ تعلق نشته هغه محسود قبایل وو او د شک په بنیاد نیولای شوی وو چې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پر خودي دی
وایس آف امریکا ډیورا چې د ګران اردوونکو تاسو پام را ګرځو یوکراین ته چېرته چې یو ځل بیا کړکېچ شروع شوی دی کله چې د کرایمیا بلیدو وروسته اوس د یوکراین شرقي برخه کې هم روس پلاوه مظاهرچیانو مطالبه شروع کړې دي چې دوی روس سره شاملېدل غواړي. د دغه مظاهرو خورولو لپاره په دغه مظاهرچیانو ډزې هم شوې دي. یوکراین مامورین وایي چې تر شپېتو پورې خلک نیولې شوي هم دي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر وایي چې یوکراین شرقي برخه کې دغه حالاتو ذمهدار روسي ایجنټان دي. دوی په روس باندې تور لګولی دی چې د کرایمیا په شان حالات دغه سیمه کې هم جوړول غواړي چې ورته د فوځي مداخلت جواز جوړ کړي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې محفوظ جلیل نه.
په سویل شرقي سیمو کې روس پلوه جدای غوښتونکي د یوکراین نه جدا کېدو په اړه د ریفرندم کول غوښتنه کوي. همدا قسمه وټونه تیره میاشت په کرایمیا کې هم شوی وو کله چې روسي ځواکونو د هغه ځای کنټرول واغستو. د نه پرز د سنیټ کمیټې وړاندې وینا کې سکرتر کیری ویلي دي چې که روس شرقي یوکراین کې اړې ګړې پیدا کولو نه په شانه شو نو د اوباما انتظامیه به پر ضد سخت بندیزونه لګوي.
To work with the international community to help build an independent Ukraine that could be a bridge.
روس سره د لار شته چې نړیواله ټولنه سره په شریکه د یو خودمختار یوکرين جوړولو په لړ کې کار وکړي کوم چې د شرق او د غرب په منځ کې د پول کار کوي او د یوکرين د خلکو امیدونه او خوبونه به رښتیا کړي.
د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په کرایمیا کې اړیګړي کې څه قسمه کردار لرلونه انکار کړی دی او ویلي دي چې د کیف حکومت حالات خرابولو کې لاس لري. خاغلی سرګی وای
نلزیه دستیچ
تر سوچې د یوکرين چارواکي د هیواد سویل شرقي برخو مفادات نظر اندازه کوي نو تر هغه صورتحال ښه کېدی نشي او نه مذاکرات شروع کېدی شي.
د امریکې په ایوان نمائندگان کې د پوځي خدماتو کمیټې مشر بک مکیون او نمائنده مایک ټرنر یو نوی قانون متعارف کړو چې پکې په یوکرين کې د روسي جاریت غندنه کړي او د اوباما په انتظامي غږ کړي چې پر ضد یې سخت ګام واخلي. خاغلی مکیون ویلی دی چې د هغه په ګمان روس په شرقي یوکرين کې اړیګړي ته هوا ورکوي چې پر د حمله کولو وجه جوړه کړي. هغه یو نوی قانون وضع کړو چې تر مخه به د روس لخوا د سې قسمه ګام غندنه کیږي. د کانګرس غړی مایک ټرنر د دې وضاحت داسې کوي.
We should be providing technical assistance both in an understanding to for Ukraine as to what they're facing with the Russian threat but also
مونگ باید تکنیکی مرستی وکړو. یوکرین ته د روس د خطرونو په حق له او بل ورته فوزی مشورې ورکو چې څنګه دوی د روس د فوز لپاره ځان تیارول شي.
سکرتر کیری ویلی دی چې د واشنگتن ترجیح بداوي چې د خبرو تر د لارې ویل وزنامې تورسی خو د دې خبرې نه به هم په شان دي چې د یوشتمې پیړۍ د طریقو سره د روس د نولسمې پیړۍ رویه محاسبه کی.
د وایس آف امریکا ډیورا جده ګران اوریدونکو افغانستان کې د اپریل په 15 نیټه صدارتي او د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شوي دي. په دغه انتخاباتو کې په غټه شمیره افغانانو برخه اخیستې ده چې په داخلي او په نړیواله کچه ستاینه هم شوې ده. د نړۍ مطبوعات په خصوصي توګه امریکا او نور برطانوي مطبوعات د افغانستان د انتخاباتو په کلاسه قسمه نظر لري. څه قسمه مضامین چاپ شوي همدغه وړاندې کوي د ډیورا جزمن همکار مختار خلیل.
په تیر خالی افغانستان کې په دریم ځل د عامو انتخابونو کې دوه تر مخکې ملک کې په امنناکه او جمهوري ډول د حکومتي واک اختیار په لومړي ځل د سپارښتنې عمل مخ په وړاندې روان دی. د غربي نړۍ او د امریکې تقریبا ټولو اخبارونو نن هم افغانستان کې د شوو انتخابونو په باب له اداري او تبصرې چاپ کړي دي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم نن خپل د سر اداریه افغانستان کې د ووټونو په موضوع لیکلی ده. د ادارې په شروع کې لیکل شوې دي چې افغانستان کې د خالی پورس شوو انتخابونو کې د کل 1.3 کروڑ ووټرانو 80% خلکو ووټونه واچول، باوجود د دې چې د انتخابي عمل د تالاواله کولو دپاره طالبانو سختې دړکې کړې وي، خو بیا هم په یو جنگ ځپلي ملک په دومره لوی شمیر کې د خلکو د خپل ووټ د اچولو دپاره د ټولو خطرو باوجود د خپلو کورونو نه راوتل بېشکه چې یو ډېر ښه خبر دی او د افغان ولس په جمهوری عمل او اقدارو د پوخ یقین ساتلو او د جنگ په لمبو کې د یوسدیدونکو ملک د سیاسي بلوغت واضحه ثبوت دی. د افغانستان دا انتخابونه د دې خبرې هم یو علامه ده چې تر 14 کالو پورې د جنگېدو وروستو امریکې له اوس پکار دي چې افغانستان کې خپل جنگي کردار راونغاړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د انتخابونو نه څو میاشتې وړاندې دړکې کړې وي چې ووټونه به کېدو ته نه پرېږدي. دوی په خپلو دړکو د عمل کولو تر مخې کابل کې د ووټرانو د اندراج په مرکز، د انتخابي کمیشن په صدر دفتر او په کابل کې د اعلی پایې په یو هوټل حملې هم وکړي، خو د ووټونو په ورځ د شر فساد خال خال پیښې او د غیر سرکاري جایزو مطابق په لوی شمیر کې ووټ اچولې کېدل د دې خبرې څرګندونه کوي چې خلکو د غربي ملکونو په مخالفت کې د راپورته کېدو دپاره د طالبانو په خواستونو سغوږ نه دی ګرولې. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغانستان په بابله په جلدبازۍ کې سرای قائمول همیشه نقصانی ثابت شوي دي، خو ښکاري داسې چې د امریکې او د نیټو تربیت یافته افغان ملي اردو د انتخابي عمل په امنناکه ساتلو کې خزر پورې کردار ادا کړی دی. اخبار لیکي چې افغانان په لومړي ځل د انتخابي عمل د امنناکه ساتلو ذمهوارو ته راوړاندې شوي دي. دوی د خپلو دې ذمهوارو تر مخې د هیواد 400 ولسوالو ته د ووټونو پرچی هم رسولي دي. د امریکې د دفاع او د خارجه چارو محکمو په تیرو وختونو کې افغان ځواکونو کې سنگینی کمزوری په ګوته کړې وي او یقینا چې ډیرو ځایونو کې د دې کمزورو د لاسه راپورته شوي مسالې شته هم، خو د انتخابي عمل په خیر خیریت سره سرته پر رسولو دوی د دې خبرې ثبوت ورکړی دی چې دوی اوس د خپل ملک حفاظت په خپله کولی شي. په دې سبب امریکې له پکار دي چې په افغانستان کې پروت خپل 40,000 نفره فوج زر تر زره افغانستان نه وباسي. نیویارک ټایمز د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې د ووټونو د شمیرې او د انتخابي عمل په مکمل کېدو کې لا ډېرې ورځې شته دي او په دې درمیان کې د فساد راپورته کېدو هم لوی خطر ده. د ابتدایي نتیجو نه معلومیږي داسې لکه چې یو امیدوار هم د 50% نه زیات ووټونه نه دي اخیستي. د دې مطلب دا شو چې د ټولو نه زیات لومبي 2 ووټ اخیستونکي امیدواران به مئی کې د انتخابونو دویمه مرحله کې بیا یو بل ته کیوزي. زیاتره خلک دا دوه امیدواران اشرف غنی او عبدالله عبدالله یادی. د افغانستان د قبایلی او د فرقه ای سیاسي کړوړو له سببه د صدر د حتمی انتخاب په اعلان کې میاشتې لګېدی شي. افغانانو له پکار دي چې انتخابي عمل څومره زر چکېدی شي مکمل کی او د خپل هیواد افغانستان غربي ملکونو او گاونډي ملکونو سره تعلقات په مضبوطو بنیادونو قائم کی. په دې کار کې افغانان باید چې د خپل ملک د ادارو د جوړولو او خپل اقتصاد له د ترقۍ ورکولو مقصدونه د هر سنه بالا وساتي.
هر وایس اف امریکا ډیورا چې د ګران اردن کوستا سبوز اسلام آباد ته چرته چې دا وخت موږ سره د ډیورا جو خبریال ارشد حسین ملګری شوی دی. ارشد حسین تاسو تر کله وایو؟ ارشد حسین تاسو موږ سره ګران اردن کو ارشد حسین موږ سره ټلیفون د لارې ملګری کیږي. ارشد حسین تاسو تر کله وایو؟
ډیر مهرباني.
ارشد حسین، راولپنڈی سبزی منڈی کې 14 شوې ده، داسې خبرونه تاسو سره تازه تفصيلات تي کوریدون کو تمړان دکړل.
جی، و څنګه چې تاسو ویل چیرې په پنڈی کې I-11 کم سیکټر چې چرته چې سبزی منډی واقعا د اول څخه دین د کم چې د پټان راغلي پښتانه دي دا وی چې نو یو کچا علاقہ هم دغه په دماکی اطلاع راغلی ده او مطبوعات وایي چې را په دغه دماکه کې چې نه پروته پوری د اتو کسانو د وجل کېدو او د یو شمیر کسانو د جوبل کېدو اطلاع تي. زه په خپل دغه سیمه ته ورنږدې شوم، ما روانه ما، خو دا نه سرګند شي چې را د دماکه د کم نو یت د زمون چې کله الته موجود سرچینو سره خبرې وشولې نو هغه ویل چې د پیښه زیاته چې دینو د فوج دستې د ایلیټ فورس دستې او د دې نه علاوه د پنډې او د اسلام آباد پولیس هم رسیدلې دي او امدادي کاروایان روانې دي. دا دماکه چې دنو د پنډې کم سبزی منډې چې دا پیروده سبزی منډې چې کومه د اسلام آباد آی 11 سیکټر کې او د پېښور مول چې راځي نو دغلته واقعا دا ویل کېږي. مطبوعات دا وایي چې را بارودی مواد چې کوم د فوټ کریټونه دي په هغه کې ایښودل شوی او دا چاودنه شوې ده. دا چې دینو دا که تاسو وګورئ نو دا علاقه چې کومه د بلاول د علاقې باره کې یم دا چې کله مونږ په خبر نه راځو په جی ټي روډ باندې نو د دې یو اړخ ته چې دی نو د پنډې ته لار تللې ویسټ ریش ته لار تللې د کوم چې د ویسټ ریش په اخري سر کې اف آی سی هسپتال هم پروت دی او دې غاړه چې اسلام آباد طرف ته راځي ښي اړخ ته نو د پنډې چې کومه د اسلام آباد او د پنډې چې کومه د سبزی منډې د پیروډای نو هغه هم واقعا دا غې نه پس چې د اسلام آباد آی 8 او آی 11 سیکټر هم شروع کیږي او د پیروډای سبزی منډه کومه دغه سبزی منډه چې دا نو دا د آی 11 په سیمه کې راځي. جی شفاق
ډیر مننه ارشد حسین تاسو به تازه معلومات نور هم جمع کوي دا به مخامخ پرونو کې تاسو راوړو. یو ځل بیا ډیر مننه.
ډیر مهرباني.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیو راجو سهارنې درې ساعت خبرونه ته وګې د ډیو راجو سهارنې درې ساعت خبرونه په پای کې درته وړاندې کوو. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د پاکستان را رسیدلی تازه خبرونو په اساس باندې د اسلام آباد د سبزی منډی کې چودنه شوی چې له عمله یې تر دې دمه پورې راغلي خبرونو تر مخه اتو پورې کسان وژل شوي دي او شلو نه زیات جوبل دي. سبزی منډی هغه علاقه ده چېرته چې زیاتره د فروټو او د سبزیو کاروبار کیږي. دې کې زیاتره کارکونکي کاروباریان پښتانه دي د قبایلي سیمو سره تعلق لري. د بلوچستان صوبې په سیبي سیمه کې اورګاډي جعفر ایکسپریس باندې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي او څلوېښتونه زیات نور جوبل دي. اورګاډي د کوټټا راولپنډې ته روان وو. د بلوچستان په سیبي سیمه کې د نهې په ورځ اورګاډي جعفر ایکسپریس باندې د شوې چاودنې په اړه د ریلوي مرکزي وزیر خواجه صاد رفیق مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې دې کې اتیا پورې مسافر سواره وو. چارواکو ویلي اورګاډي جعفر ایکسپریس د سیبي سیمې په سټېشن ولاړ وو چې چاودنه وشوه. د راپورونو تر مخه د پیښې له امله په رامنځته شوي مرګ جوبله کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د پیښې وروسته امنیتي ادارو علاقه په ګیره کې اغېستې وه. د ریلوې مرکزي وزیر ویلي دغه چاودنه بلوچستان کې د تندلارو او شرخوخو پر ضد د روانو عملیاتو غبرګون ښکاري. د ګل په ورځ د صوبې په کلات او خوزدار سیمه کې د ملیشا او ځواکونو لخوا تندلارو او لاقانونه ګرځول شوو ډلو پر ضد عملیاتو کې 150 شرخوخو د وژل کېدو ادعاوې هم شوې وې. په داسې حال چې د غیر قانون ډلې تاریخ طالبان لخوا د رزبندې موده د اپریل په 10 نیټه تمامېږي. دغه ډلې حکومت باندې تور لګولې چې د رزبندې خلاف ورزي کړي او دوی لخوا وړاندې شوي درې مطالبو منلو کې هم ناکام شوي. دغه ډلې ویان شاهد الله شاهد نه په ورځ یو بیانیې کې ویلي د رزبندې غزولو په هکله فیصله به د اپریل 10 نیټې وروسته کولی شي. د ویلي نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره د تحریک طالبان د غوښتنو کوم ځواب نه دی ورکړی شوی. بلخوا خالی په ورځ د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د 14 طالب قیدیانو د خوشي کولو اعلان تمحال ویلی وو. د خبرو اترو بل پړاو به زر مخې ته راشي. نه په ورځ یوکرين کې حکومت روس په لاوه شرقي برخه کې د کیف واک مضبوطولو لپاره هلې ځلې پیل کړي. په داسې حال چې ملک بیا تقسیمېدو لري فشار زیات شوی. مامورین وایي روسي په لاوه مظاهرچانو باندې ډزې هم شوي او قریبا شپیتو پورې نیول شوي هم دي. بلخوا روس په لاوه مظاهرچانو اتوار ورځ راسې نیول شوي سرکاري ودانۍ کنټرول هم جاري ساتلې. واشنگټن کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری روسي ایجنټانو باندې تور لګولی چې د یوکرين شرقي برخه کې ګډوډۍ جوړوي. د روس دغه ګامونو په هکله ویلي چې د کرایمیا په شان ګام اغوستل لپاره حالات جوړوي. د ایران او نړیوال طاقتونو پلاوی دریم ځل لپاره لیده کاته کوي چې دا خبره یقیني کړي د ایران نوکلئي پروګرام پر امن مقاصدو لپاره دی او دغه لړ کې یو جامع لوزنامه مخه تراشي. د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف او یورپي اتحاد سیاسي چارو مشر کیتری نیشن په دغه لړ کې نه پورز ویانه کې د یو غونډې مشري هم کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سره وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږ بیاسو شیبو کې به زمونږ د نن ورځې سهارنی در ساته خبرونه پای ته ورسی. ماښام شپږ بجې به د ډیوه راجو همکاران سره د تازه خبرونو راپورونو تاسو په وړاندې راځي. ماښامې خبرونه تر شپې 12 بجو پورې دوام مومي. ګران اوردونکو دا وخت موږ سره پروډوسر و محمد عالمگیر، انجینیر و زبیر، دوینه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک د یخې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.